دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنایم تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د غلې باران او د سیلابونو له کبله شپږ دیشتنه مړ شوي او څلوېښت نور ټپیان دي د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویان عبدالله جان سائق د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوره او بارانونه شوي چې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه هم اړولي دي د دې دمخه د فرا او کندار په ولایتونو کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې په دغو دوه ولایتونو کې د غلې او باران له کبله نه ویشت تنه مړه شوي دي د برتانیې د حکومت یوې وزیرې د دغه هیواد په پارلمان کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه د یو بحث نه وروسته پر طالبانو باندې نړیوالو فشارونو پر ساتلو ټینګار وکړ او د دغه ډلې نه یې وغوښتل چې باید خپل ټول وحشیانه فرمانونه لغوه کړي د برتانیې پارلمان په خپل انټرنیټي پاڼه د دې بحث په اړه د برتانیا د پرمختګ د وزیر انیلیسی دورز څرګندونې خبرې کړې چې په کې د ښځو سره د طالبانو چلند په سخت ټکو غندل شوی دی د برتانیې د پرمختګ وزیر ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د ګواښونو سره مخ کړی دی هغه وایي چې برتانیا په افغانستان کې لنجونو نه په ځانګړي ډول د هغوی له زده کړو نه ملاتړ ته ژمنه ده دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سعودي عربستان د دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان ته د سه شنبې په ورځ په بهرنیو چارو وزارت کې هرکلی ووایه او په مهمو مسایلو وغږېدل په اوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا په وروستیو هڅو کې سعودي د امریکا او روسیې د خارجه وزیرانو په ګډون تیره اونۍ په ریاض کې د یوې داسې غونډې کوربتوب وکړ چې ممکن د اوکراین خونړۍ جګړه کې د سر بدلون سبب شي په عین وخت کې د سعودي ولیعهد ویلي چې سعودي غواړي راتلونکو څلورو کلونو کې په امریکا کې شپږ سوه میلیارده ډالره پانګونه وکړي د چهارشنبه ورځ د اسرائیل په جنوب کې د موټرو یو کاروان چې ګمان کیږي د اسرائیلي برمته شیری بیباس او د هغې د دوه ماشومانو مړي به پکې و په تل ابیب کې د تدفین لپاره انتقال شو د اسرائیلي ښځه او دوه ماشومان د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس ډلې لخوا برمته شوي وو د دوه ماشومانو مړي د تیر پنجشنبه په ورځ اسرائیل ته سپارل شوي خو د هغوی د مور شیری بیباس مړی د جمعې په ورځ اسرائیلي چارواکو ته وسپارل شو د اسوشیتد خبری آژانس وایي چې اوس وخت چې د اسرائیل او حماس سرمنځ په شوي متزلزله اوربند باندې زیات اعتبار نشته په غزه کې د برمته کسانو کورنۍ لا هم په دې هیله دي چې که یوه ورځ خپل خپلوان وویني زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیشن وی پورز ویل هر هغه بهرنی وګړی چې غواړي امریکا ته راشي او کارونه ایجاد کړي د 15 میلیونه ډالر په بدل کې ورته طلایي کارت ورکړي په امریکا کې د دایمي استوګنې کارت په گرین کارت مشهور دی خو طلایي کارت د پانګوالو لپاره یو نوی امتیاز دی ټرمپ ویلي د مهاجرت دغه نوی پروګرام چې دی قانوني بولي په راتلونکو دوه اونیو کې به پیل شي د طلایي کارت لرونکي به په امریکا کې د کار اجازه ولري کارونه به ایجاد کړي شرکتونه به پرانیزي او مالیات به ورکړي د طلایي کارت دا نوی پروګرام د اوسنی ای بی 15 مهاجرت پانګونې پروګرام بدیل اعلان شوی د اوکراین حکومت یو چارواکي د کپ ومه ویلي چې هیواد یې د متحده ایالاتو سره د مدني موادو د موافقې شرایط منلي او خای چې دا هوکړه لیک د همدې راتلونکي جمعې په ورځ د فبروري په 28مه لاسلیک شي کیف هیله لري چې په دې موافقې سره به واشنگتن ورته امنیتي ضمانت ورکړي د اوکرين حکومت د لوړ پوړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې د موافقې په مساوده کې د امنیت یادونه هم شوه، خو په دې حق لای جزئیات نه دی ورکړي چې متحده ایالات په دې برخه کې څه ډول ژمنې کړي. د چارواکي همدارنګه ویلي دي چې د موافقې لمخې به متحده ایالات د اوکرين سره په ګډه په دې هیواد کې نادر مادني موادو ته چې په ټکنالوژي کې ترې کار اخیستل کیږي پراختیا ورکی، او ګټه به د اوکراین امریکا ګډ صندوق کې اچول کیږي چې تازه جوړ شوی. او د لوبل ډګر تازه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو جام سیالیو کې انګلند ته په اتو منډو ماته ورکړه. د کرکټ په چمپیونز ټرافی کې افغانستان د ابراهیم ځدران د 101 منډو په مرسته انګلند ته 306 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډله وړاندې له سویلي افریقا سره لوبېدلې وه، خو د جنوبي افریقا لوبډلې ماته ورکړه. له انګلند نه وروسته به د ګروپ وروستۍ لوبه له استرالیا سره وي. د 2015 کال د اتلانو جام دا سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ د فبروري په 19 پاکستان او متحده عربي اماراتو کې پیل شوې دي. پر افغانستان سربیره په دې سیالیو کې پاکستان، بنگلادیش، استرالیا، سویلی آسیا، نیوزیلند او هند هم ګډون لري. د انګلند لوبډله چې د دې سیالیو له قوي سیالانو ګڼل کیږي د مات سره د اتلانو جام سیالیو کې له وړاندې تګه پاتې شوه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلې سي. په افغانستان کې په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د راپورټونو په اساس په فراه، هلمند، کندهار، بادغیس او شاوخوا سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه شوي او ځینې نور ټپیان دي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د غلې باران او د سیلابونو له کبله شپږ دیشتنه مړه شوي او څلويخ نور ټپیان شوي دي. د ورسته او سیلابون لکبل تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختی دي. د پیښ په وړاندې د مبارزي او چمتواري ادارې چارواکي وای په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له عمله د خزو ماشومان په ګډون لګ تر لګ یو وش کسان مړه او 15 نور ټپیان شوې دي.
خلک په دغه ورځ کې چې ټول وړاندوي نه خای چې دلته چټک اورښتونه کېدای شي او دلته طوفانونه کېدای شي راشي، نو په دغه ورځ خلک په فراه کې میلې ته تللې ده. نو تاسو ګوري چې دا یا د آدم آگاهی باسته چې خلک اصلا په جریان کې نه دي، یا هغه آگاهی چې موجود دی هغه ور باندې اطلاع نه کیږي، دا باور ور باندې نشته.
د غراس په هلمند او بادغیس کې هم خلکو ته تلفات او اوښتي دي. په کندهار کې هم چارواکو ویلي چې د سخت باران لکبل اته ته نمړ شي دي، په مړو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. شنون کې وای خلک باید د مسولیت احساس وکړي.
دا د مساجد او د منبرونو له طریقې کېدای شي چې دا معلومات په خطو خلکو ته ورسیږي، او دا چې خلک دا معلومات جدي نیسي یا نه نیسي هغه بیل موضوع ده چې باید فرهنګ سازي وشي چې خلک دا معلومات جدي ونیسي. حداقل هغه په هغه ورځو کې چې سیلابونه راتلای شي، چټک اورښتونه راتلای شي، په هغه ورځو کې له سفر نه ډډه وکړي، له تفریح نه ډډه وکړي، نو دا کېدای شي چې تلفات راټیټ کړي.
په افغانستان کې د تیر کال د مې په میاشت کې د بارانونو او سیلابونو له کبله شاوخوا سلګونو کسان مړه شول او اوبو ډېرې زراعتي ځمکې زیانمنې کړې.
مو د جذب پوتنشل کم وی رانه افتیزی کی د اوبو سرعت زیاتی ګنوس ما پاند غټه سونځه ده چې مونږ اکثره ځان کې ډیز تلفات ورکو د سیزنل کم فلډینګ چې دی او رښتونه یا بارونه چې دی د دوی د سرعت ډیر تیز ده، نو ځکه پوتنشل په کم ده ځکه بوټی نشته او ځنګلونه خو مونږ سم ټولوال او ونی مونږ نه کړو دا کلچر به خېتل ده.
شنن کې وای په خو سر د مبارزې لپاره په افغانستان کې یو خوځښت اړتیا ده.
افغانستان په سطح باندې یو خوځښت ته اړتیا لري، او دا خوځښت باید داسې وي چې خلک خپل سیمو کې خپل کلی کې مسؤلیت واخلي د اوبو په مدیریت په مقابل کې، د کارخانه په مقابل کې دا د کله چې سیلاب راځي هلته باید ټیمونه موجود وي، رضاکار ټیمونه موجود وي، کله چې خلکو متضرر کېږي باید دا ټیمونه د نجات ټیمونه دا کوشش وکړي چې خلک سره مرسته وکړي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ده چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی. شنونکي دا ډول ناڅاپي او کمسارې سیلابونه په پله پسې بې وخته ورښتونه، زیاتې واورې او کله ناکله بیا سختې وچکالۍ د همدې نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې بولي. وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو د مهارولو لپاره تر ټولو کم چمتووالی لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمال تیامو د تل پشان مننه.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په اوکراین کې په دې برسره چې د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه شکونه موجود دي او روسیا په دوامدار توګه پرمختګ کوي، خو بیا هم نظر پوښتنې شي چې اوکرانیان په عمومي ډول د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. لیسیا باکالیتس لکیف څخه راپورټ را لېږلی دی چې پښتو ژباړه یې تاسو ته اورو.
د کیف په مرکز کې د خپلواکۍ سلول لارې دا برخه تر 2022 کال پورې د ګلونو نه ډکه وه، خو چې کله یرغل پیل شو نو خلکو د وژل شوو عسکرو په یاد کې دلته د یوکراین بیرغونه نصب کړل. په دریو کلونو کې د بیرغونو شمیر د سلګونو نه پورته شوی دی.
موږ د خپل تره په یاد بیرغ راوړی دی.
په دې یادګار کې تل یو څوک موجود وي. د روسیې د یرغل درې کاله وروسته خلک ډول ډول احساس لري.
له ما څخه پوښتنه مه کوئ چې د جګړې په دریم کال کې زه څنګه احساس لرم. زما میړه چې پوځي ووژل شو، زه سخته ناامیدي احساسوم، زه غوسه احساسوم او زه خپل میړه بیرته غواړم. هغه درې میاشتې د مخه د جګړې په لومړۍ کرښه کې ورک شوی دی. زه د سیاست په اړه فکر نه کوم، زه یوازې غواړم چې هر څوک د ژوند وکړي. دا جګړه د پای ته ورسیږي چې موږ په سوله کې ژوند وکړو.
د کیف د ټولپوهنې غیر دولتي مرکز د دیر شکلونو راهیسې په یوکرین کې کار کوي. د 2023 کال په پای کې د دوی سروې ښایي چې اکثره یوکرینیان لا هم خوشبینه دي.
لاتویا په سر څخه ډېر خلک لا هم په دې باور دي چې که لویدیځ شریکان یې سم ملاتړ وکړي نو اوکراین به جګړه کې بریا ترلاسه کولی شي.
یو بل څېړنه چې نړیوال جمهوري غوښتونکي مرکز تیر کال ترسره کړې ورته موندنې ښایي چې د یوکرین 80% ولس باور لري چې بریا ممکنه ده، خو دا هیله مندي د 2022 کال په پرتله ټیټه ده.
زارس نای
اوس تر ټولو سخته خبره دا ده چې خلک نه پوهیږي چې د وضعیت ښه کولو لپاره څه وکړي. همدا اوس ډیر تمرکز په ترامپ دی او دا چې هغه به اوس څه وکړي.
کارپوهان دا هم وایي چې اوکرانیان مایوسه، ستړي او غصه دي او هم له دې کبله ځینې د خبرو اترو مخالفت کوي.
خلق ستړي شوی دی، خو لا هم دا درکشته چې روسیا یو بلفل دښمن دی او د جورجاري ډیر کم امکانات موجود دي.
نظر پښتنې دا هم خای چې نوی سلنه یوکرانیان په وسلوالو ځواکونو باور لري. د یوکرين د ټولپوهنې د دولتي مرکز یو سروې چې متحده ایالاتو ته مل کړی دا خای چې په دې کلونو کې وطن پالنې یوکرانیان سره متحد کړی دي. په عین حال کې د خپلواکۍ یادګارې سلې ته نږدې یو سندرغاړی د اوکراین یو مشهوره سندره زمزمه کوي چې د هر چا لپاره به هر څه سم شي. دا د لیسیا باکلیس تر پورت پښتو ژباړه د نصرانی یوسفزی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدرمنو اوریدونکو له اروپا تر شمالي امریکا ډیر هیوادونه د مهاجرت قوانین سختوي. کاناډا چې تل د نړیوالو محصلینو لپاره یو ښه ځای بلل کېدی اوس نوي محدودیتونه اعلان کړي دي چې په نړیوالو محصلینو یې هم اغیز کړي. دا بدلونونه د نړۍ د مهاجرتي سیاستونو د سختېدو یو برخه ګڼل کېږي. تفصیل پر پورت کې ووري.
کاناډا پریکړه کړې چې د نړیوالو محصلینو شمیر څلور لکه و دیر زره ته راټیټ کړي چې د تیر کال په پرتله لس سلنه کمښت ښیي. چک عمر کیراکویا چې له بورکینیا فاسو څخه کاناډا ته راغلی د زرګونو نړیوالو محصلینو کیسه بیانوي.
ما کاناډا ځکه انتخاب کړی چې دلته زما د رشتې لپاره ډیر فرصتونه وو.
خو اوس د فارغېدو وروسته په کاناډا کې پاتې کېدل او کار کول لا سخت شوي دي. محصلین اوس باید د لس زرو ډالرو په ځای له شل زرو ډالرو څخه ډیر پس انداز ولري څو وکولی شي کاناډا کې پاتې شي. د فراغت سند تر ګټلو وروسته دې لپاره چې فارغین وکولی شي په کاناډا کې کار پیدا کړي هغوی باید د انګلیسي یا فرانسوي ژبې پوره مهارتونه زده کړي او د اړتیا وړ برخو کې لکه ساینس، کرنه یا روغتیا کې زده کړې کړي وي.
کله چې زه له خپل هیواد څخه ووتلم زما هدف د کان کیندنې په برخه کې کار کول و، خو اوس د نویو مهاجرتي قوانینو له امله زه باید دا رشته پرېږدم تر څو نویو قانوني شرایطو ته ځان برابر کړم.
د کاناډا چارواکي وایي دا نوي قوانین به د لنډې مودې لپاره د نفوذ د زیاتوالي د مخنیوي لپاره وي څو حکومت د استوګنې او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ښه کړي. د دې نامعلوم وضعیت له امله محصلین د مهاجرتي خدماتو او د شیرا په نوم اپلیکیشن ته مخه کړي چې د بوکی ونډا لخوا جوړ شوی. دا ویب سایت محصلینو ته د ویزې د درخواست، مهاجرتي قوانینو او دندې موندلو په برخه کې معلومات او لارښوونې وړاندې کوي.
This is the time where
دا هغه وخت دی چې تاسو نشئ کولای هر څه خپل ترسره کړئ ځکه مهاجرت قوانین هر لحظه بدلیږي. تاسو باید ډیر ستراتیژیک مخه تولار شئ او پوه شئ چې زه کوم انتخابونه لرم.
د دې نامعلوم وضعیت سره سره کیراکویاو لا هم باور لري چې کولای شي هم کاناډا ته او هم خپل اصلي هیواد ته ګټور وي.
زما پلان دا دی چې د زده کړو وروسته دلته تجربه ترلاسه کړم، ښه فرصتونه ولټوم او بیا د څو کلونو وروسته خپل هیواد ستون شم ځکه زه غواړم هغه څه چې دلته مې زده کړي د خپل هیواد د خدمت لپاره وکاروم.
د شیرا اپلیکیشن جوړوونکي ونډا ټینګار کوي چې نړیوال محصلین هر کال د کاناډا اقتصاد ته له 22 میلیارد ډالر څخه ډیر عاید راوړي او وایي چې د دوی شمیر کمول به د کاناډا اقتصاد او استعدادونو لاسرسي ته زیان ورسوي. د اریزوما کومباوري راپور ګالیارنان رسنۍ د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او په کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د کور د ترمیم چارې په بشپړې دوه د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي عبداتو مدیریت مسؤلین وایي د لوی امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم چارې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې پیل شوی وي بشپړې دوته نږدې دي. تفصیل پر پورت کې واوري.
د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي عبداتو مدیر شیر احمد شهاب وایي د کور د پخوانی سبک سره سم ترمیم شوی او د ترمیم چارو تر بشپړېدو وروسته به دا کور د یو موزیم په څیر وي چې پکې به د احمد شاه بابا د دورې اړوند توکي کېښودل شي.
15 میاشتې د مخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په توسط باندې د احمد شاه بابا د کور د اساسي ترمیمات پروژه شروع سوله چې تقریبا 15 سلنه کار تر اوسه بشپړ شوی دی او 15% کارونه پاتې دي چې هغه هم د کور دننه د تازیناتو کارونه چې 15% پاتې دي همدارنګه د صفایي او فرصته د سلانانو پر مخ باندې پرانستل شي.
د احمد شاه بابا د کور د ترمیم چارو مسؤلین وایي د کورې له پخوانی بخارۍ سبک سره سم ترمیم کړي او هڅه کوي چې جوړښت یې له پخوانی سبک سره توپیر ونه لري. انجینیر لطفلاشی د دغه کور د ترمیم چارو مسولیت لري وایي دغه کور په تیرو کلونو کې یو ځل ترمیم شوی خو دا لا معلومه نه ده چې څه وخت او د چا لخوا ترمیم شوی دی.
ای سبک بخارایی است که د دوره خود احمد شاه بابا تعمیر معمار شده جور شده و همین رقم ما شما که میبینیم ای سبک بوده که مردم از بخارا آمدن از معمار احمد شاه بابا از بخارا آورده بوده و ای سبک جور شده بنا یا معمارایی که بودن از بخارا آمده بودن جور کرده بودن و ای قدامت شام تقریبا در حدود 285 سال قدامت داری تعمیر و تقریبا در حدود 14 ماه کاری میشه که ما کار میکنیم سر تعمیر و الحمدلله کارش به پایان رسیده انشاءالله. به مرور زمان یک بار ترمیم شده ولی تو مشخص نیست که در کدام وقت است. بعد از او باز از خشت پخته و مواد سنتی که از چونه بوده و در ترکیبش از ریگی ها بوده از مواد سنتی که اینجا استفاده شده بوده تعمیر یک بار دیگه هم قبل از این بازسازی شده بوده.
د احمد شاه بابا د کور د ترمیم چارو کارکوونکي هم وایي په تیرو نږدې 15 میاشتو کې پوره هڅه کړې ده چې د دې کور د ودانۍ دننه او بهر دیوالونه او چت په ښه ډول سره ترمیم کړي تر څو بیا ژر تخریب نشي.
کار را زیرا ما شروع کردیم به سبک معماری چیزی که سابقه کار شده بود با نرم استاندارد سابق با کیفیت مواد و کیفیت بالا کار را زیرا ما انجام دادیم. از نگاه کیفیت مواد ساختمانیش چیزی که سابقه تزیین شده بود مطابق از امو ما تزیینات زیرا ما کار کردیم. اگر از نگاه رنگش است یا ساختمانی ازی است تمام چیزهای زیرا ما به صورت معماری سابق که 180 یا 200 سال پیش قبلا کار شده بود ما به اون سیستم انجام دادیم کار زیرا.
د کندهار اوسیدونکي او فرهنگ پال د تاریخي آبادات او ساتنه اړینه بولی او وایي چې د تاریخي آبادات او د ساتنې لامل تاریخ تل ژوندۍ پاتې کیږي او بل دا چې د هیواد پر اقتصاد هم مثبت اغیز لري ځکه د نړۍ له نورو هیوادونو څخه خلک لیدلو ته راځي. د کندهار یو تن فرهنګي فعال او د تاریخي پیښو لیکوال حاجي ظاهر جان سرک وایي په هیواد کې ډیری تاریخي آبادات د سیاسي رقابتونو لامل له منځه تللي دي.
د تاریخي آثار ساتنه خو بیخی ډیر اهمیت لري خصوصا اقتصادي اهمیت ډیر دي ځکه اوس داسې اثر ته موږ تاثیر وتلي چې د نړۍ سیلانیان ډیر کوشش کوي چې د یو ملک تاریخي آثار وویني خو متاسفانه د افغانستان وضعیت یا شرایط داسې راغلي دي چې د سیاسي رقابتونو زموږ ډیر تاریخي آثار د بینه وړي دي. خو بیا هم دا څه چې پاتې دي په کندهار کې خصوصا د احمدشاه بابا د لاس نشانې دي د دې ساتنه باید وسي. مثال زړه جامه ده وسله منه یې کې میرازار جامه ده خپل د احمدشاه بابا کور دی د ګمبته ده چې خپل د په ژوند کې جوړ شوی دی د غش څلې دی د بل پاجرو کې بل څلې مسته دا یې نه جن اوز دی یو بل هاوز هم ساده زری بابا شاته د خپل د احمدشاه بابا په اثر کې جوړ شوی دی. نو دا سه اثر ته که توجه وسی خپل کوکران دی چې میرویس بابا د لیکشن سي د یو زړه کوله.
د تاریخي معلوماتو پر اساس د احمد شاه بابا کور شاوخوا 300 کاله قدامت لري چې یوه له ډیرو کم شمیر روغو پاتې شویو تاریخي ودانیو څخه ده او خلک یې ساتنه ډیره اړینه بولي. او د اوس تاسو په امریکا د امریکا غک سر مقاله تر راګرځوم چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. د امریکا د ولسمشر مسیال وینس وایي کستاسو دیموکراسي د بهرني هواد د $200,000 په ډیجیټل اعلاناتو ویجاړدای شي نو بیا د دیموکراسي دومره پیاوړې نه ده. د مونشن پروستاني امنیتی کانفرنس کې مرستيال ولسمشر جی ډی وینس وویل چې اروپا ته تر ټولو لوی امنیتی ګواښ له بهر څخه نه دی. هغه وایي هغه څه چې زه یې په اړه اندېښمن یم هغه داخلي ګواښ دی. یو شمېر هغو خورا بنسټیزو ارزښتونو ته د اروپا شا کول دي چې د متحده ایالاتو سره شریک دي. مرستيال ولسمشر وینس وویل موږ باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو په اړه د خبرو کولو څخه ډیر څه ترسره کړو. موږ باید ورسره ژوند وکړو. هغه د روسیې د لاسوهنې له امله د رومانیا د روسیې ټاکنو د پایلو لغوه کول وغندل. وینس وایي تاسو باور کولی شئ دا د روسیې لپاره سم نه ده چې ستاسو په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د ټولنیزو رسنیو اعلانونه واخلي. موږ یقینا دا کوو خو که ستاسو ډیموکراسي د یو بهرني هیواد د $200,000 په ډیجیټل اعلاناتو ویجاړېدای شي نو بیا دا ډیموکراسي دومره پیاوړې نه ده. د امریکا مرستيال ولسمشر وینس همداشان د بیان د ازادۍ د لاسه ورکولو په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل په بریتانیا او په ټول اروپا کې زویره لرم چې د بیان ازادۍ د شاتک په حال کې ده. هغه د اروپایي اتحادیو کې مشنرانو ته په اشاره سره وویل چې د مدني ناکراریو په وخت کې به ټولنیزې رسنۍ بندې کړي که چیرې دوی وګوري چې د دوی د قضاوت له مخې نفرت لرونکي منځپانګې ولري. په بریتانیا کې یوه سړي قضیه چې د سخت جنین د کلینیک مخې ته په خاموشۍ سره دعا کوله ونیول شو. د امریکا مرستيال ولسمشر وینس همداشان د بیان د ازادۍ د لاسه ورکولو په وړاندې خبرداری ورکړ او ویل په بریتانیا او په ټول اروپا کې زه ویر لرم چې د بیان ازادۍ د شاتک په حال کې ده. هغه د اروپایي اتحادیې کمشنرانو ته په اشاره سره وویل چې د مدني ناکراریو په وخت کې به ټولنیزې رسنۍ بندې کړي که چیرې دوی وګوري چې د دوی د قضاوت له مخې نفرت لرونکي منځپانګې ولري. په بریتانیا کې یو سړي قضیه چې د سخت جنین د کلینیک مخې ته په خاموشۍ سره ولاړ و او دعا یې کوله ونیول شو. په جرمني کې د هغو مشکوکو اتباعو په وړاندې د پولیسو چاپه چې د ښځو د حقونو د پلویانو ضد نظریات یې خپاره کړي. د مونشن امنیتي کانفرانس تنظیم کوونکو ته چې د کانفرانس په خبرو اترو کې د هغو قانون جوړوونکو د ګډون کولو مخنیوی کړی چې د ملتپالو ګوندونو استازیتوب یې کاوه. وینسوای دا د پخوانی شوروي اتحاد د دورې د بدو الفاظو په څیر د غلطو معلوماتو او ناقصو معلوماتو تر شا د متجاوزو علایقو په څیر ښکاري. څوک چې په ساده ډول دا نظر نه خوښوي چې یو کس په بدیل لید سره بل نظر څرګند کړي یا خدای مکړه بل ډول رای ورکړي یا تر ټولو بده دا چې ټاکنې وګټي. ښاغلی وینس وویل ډیموکراتیک مشران باید د خپلو رای ورکوونکو څخه ونه ډارېږي. هغه وایي زه باور لرم چې د خلکو ګوښه کول د دوی اندېښنې لرې کول یا تر دې هم بتر د رسنیو تړل د ټاکنو بندول یا د سیاسي پروسې څخه د خلکو ایستل هیڅ شی نه خوندي کوي. په حقیقت کې دا د ډیموکراسۍ د ویجاړولو تر ټولو ډاډمنه لاره ده. د امریکا د ولسمشر مرستيال وینس په ډاګه کړه ډیموکراسي په دې سپېڅلي اصل ولاړه ده چې د خلکو غږ مهم دی او زیاته کړه چې فایروال ته ځای نشته تاسو به دا اصل منی او یا به ردوی. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شو.
درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.